دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم. نن یک شنبه د امریکا غږ لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. زه سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم. د ترامپ اداره له افغانستان نه د 3000 امریکایي عسکرو د راوستلو نیت لري او ښاغلي ترامپ خپله اراده لوړ پوړو مشاورانو ته روښانه کړې ده. د شنبې په ورځ ناوخته په امریکایي مطبوعاتو کې د چاپ شوو رپورټونو له مخې ښاغلي ټرمپ مخکې نیت لري چې ټول امریکایي عسکر د 2000 میلادي کال د جمهوري ریاست له انتخاباتو نه مخکې راوباسي، خو اوس غواړي چې صرف 8000 او 9000 عسکر هلته پرېږدي. له بلې خوا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر تېره هفته په واشنگټن کې په یوه علمي غونډه کې په خپله وینا کې ویلي وو که له طالبانو سره سوله هم ونه شي، متحده ایالات په هر صورت نیت لري چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر کم کړي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د شنبې په ورځ پر بډایو هیوادونو غږ وکړ چې په عاجله توګه له هغو میلیونونو افغانانو سره بشري مرستې ګړندۍ کړي چې په افغانستان کې د 13 کلونو جنگ او ناامنۍ په وجه خپل کورونه له لاسه ورکړي. دا وخت په نړۍ کې 8.7 میلیونه خلک جنګونو او وسلوالو شخړو په زور او جبري ډول له خپلو اصلي وطنونو نه وتلو ته اړ کړي دي چې 4.6 میلیونه افغانان دي. ټاکه شوې ده چې بل هفته په جینیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ په اهتمام په دې اړه د ګلوبل ریفیوجی فورم په نوم یو نړیوال کانفرانس راوبلل شي. وړه مشپه د غزنی د ولایت د قرباغ ولسوالۍ د نودی په سیمه کې د طالبانو طرفدارو عسکرو په یوه داخلي برید کې د ملي اردو د قرارګاه 15 عسکر ایشتلي او وژلي دي او 2 تنه نورې ټپیان کړي دي. ویل کیږي چې برید کوونکو د خپلو ملګرو وسلې، نظامي تجهیزات او موټرې هم وړي دي. د دغه برید مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی او ویلي دي چې 2 عسکر وژلي دي. د شنبې په ورځ د سوډان په پایتخت خرطوم کې یوې جنایي محکمې دغه هیواد د معزول شوي جمهور رئیس عمر حسن البشیر ته د خپل قدرت په دور کې د بډو خوړلو، اختلاس او اداري فساد په جرم د 2 کلونو د بند سزا واوروله. 50 کلن عمر بشیر چې د یوې سپینې پوځي کودتا په نتیجه کې قدرت ته رسېدلی و، څه باندې 1.5 کال یې حکومت کړی و. د سوډان پوځیانو سږ کال د پراخو خونړۍ ولسي احتجاجونو په تعقیب له قدرت نه ګوښه کړه په کور کې نه و. محکمې د عمر بشیر له کورنه د نیول شوو $1 میلیون او اروپایي یورو د ضبطولو حکم کړی. عمر بشیر چې سپینې عنعنوي جامې په غاړه وې، کله چې پولیسو په یوه فولادي پنجره کې محکمې ته راوست، په سلګونو کسانو یې په ضد باندې نارې وهلې.
Confiscation of millions of euros and Sudanese pounds. Bashir is also wanted by the international
court. څو کسانو په خرطوم کې په طرفدارۍ نارې وهلې او دغه محاکمې وغندله. شمالي کوریا د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د خپلو اتمي وسلو او د اوږده واټن راکټ د انجن د طاقت د معلومولو په خاطر یو مهمه ازموینه سرته رسولې. د شمالي کوریا رسمي اژانس دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د ټرمپ ادارې ته د ډسمبر 13 پورې مهلت ورکړی و چې اقتصادي بندیزونه ختم نه کړي نو شمالي کوریا به د اتمي وسلو په ازمایلو سره پیلو کړي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د لبنان امنیتي ځواکونو د شنبې په ورځ په بیروت کې پر هغو زرهاو احتجاج کوونکو د ربړې برمې ډزې وکړې او اوښ کې بهون کې غازي استعمال کړ چې کوشش وکاو ځانونه د بیروت په زړه کې دولتي دفترونو ته ورسوي. که هم چې د خونړۍ احتجاجونو په تعقیب پخواني صدر اعظم سعد الحریري استعفا وکړله، خو د لبنان عام ولس د ژورو او بنیادي اصلاحاتو او اداري فساد او غربت د ختمولو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې د لیبیا په ختیځ کې د یاغي جنرال خلیفه حفتر په مشرۍ وسلوال ځواکونه د هغه هیواد پایتخت طرابلس سره نږدې کیږي او د خونړۍ جګړې ویره زیاته شوې. د ترکیې د دفاع وزیر د شنبې په ورځ په دوحه کې د لیبیا د مرکزي حکومت سره د پوځي همکارۍ په غرض د هغې دفاعي معاهدې د فعالولو په باب خبرې وکړې چې په دوحه کې لاسلیک کړې وه او له 13 ورځو نه د دواړو خواو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په برېټانیا کې په پارلماني انتخاباتو کې د هغه هیواد د صدر اعظم او خپل نږدې انډیوال بوریس جانسن د بری په تعقیب د جمعې په ورځ اشارتاً ویل چې د بوریس جانسن بری دا زیرې له ځان سره لري چې بل کال به د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم د امریکا خلک عین شان عمل له هغه سره وکړي. دا د دې سات خبرونه.
درنودونکو خبرنام د امریکا غاک آشنار د نوو ورځې تاسو د امریکا غاک آشنار د سهارنۍ خبری خبرونه ته وګصئ چې د واشنگتن نشرې کې د هم د روان خبرونه لمړی مطلب د ملګرو ملتونو د مهاجرونو ادارې یا یونیسیار د ملیونونو افغان مهاجرو لپاره د پراخ ملاتړ او مرستې غوښتنه کړې ده چې د څباندې څلورو لسیزو د جنگ په وخت کې بے ځای شوې دي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د نړۍ د مشرانو نه غوښتي دي چې بله اونۍ په جنیو کې د نړیوالو مهاجرو په غونډه کې برخه واخلي. د امریکا غا خبریالی لیسا شلاین په دې باره کې د جنیو نه رپورټ رالیږلی.
اویا اشاره اته میلیونه خلک په نړیواله ساته په زور او تعقیب سره بيزه شوې دي چې ساره نه لري. په دوی کې څلور اشاره شپږ میلیونه افغانان دي، څو باندې نیمایي مهاجر دي او دو میلیونه نور دننه په افغانستان کې بيزه شوې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وای افغانان په نړۍ کې د داسې نفوس نمایندګي کوي چې تر ټولو نه د زیاتې مودې لپاره بيزه شوي، بې له شتمنۍ نه شوي او محروم شوي دي. د یو ان ایچ سی آر نتاق بابر بلوچ امریکا غږ ته وویل د افغانستان د 2.5 میلیونو مهاجرو نه 90% په پاکستان او ایران کې دي. بابر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
In terms of their hosting countries, 1979 was the first year when Afghans started to flee the conflict. Today we are in 2019. After 4 decades and 40 years, Afghans are still being hosted by Pakistan, by Iran.
د دوی د کوربه هیوادونو په لحاظ 1990 لومړی کالو کله چې افغانانو د جنگ له کبله په هجرت پیل وکړ او موږ اوس په 2019 کال کې وو. افغان مهاجر د 40 کالو نه وروسته لا تر اوسه په پاکستان او ایران کې دي. بلوس وایي افغانان مخ په زیاتېدونکي توګه اروپا ته مهاجر کیږي چې دننه په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو نه تختي او د دوی په کوربه هیوادونو باندې مالي فشار راوړل کیږي. بلوس بیا وایي
افغان اسالم سیکرز کانسټیټیوټ The majority of people arriving in Europe in terms of their asylum applications this year, we have seen in the Eastern Mediterranean around 70,000.
په افغان سیاسي پناه غوښتونکو د هغو کسانو اکثریت چې اروپا ته رسیږي او د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکوي. موږ په روان کال کې ولیدل چې د ختیځ مدیترانې د سمندرګي له لارې تقریبا 90,000 تنه اروپا ته رسېدلي دي چې له دوی نه 10.4% افغانان دي. بلوس وایي دغه یو مخیز لیګ ده د افغانانو لپاره دننه او د خپل هیواد نه بهر د دوامدار ژغورنې او مرستې په ضرورت باندې رڼا اچوي. د څرګنده کړه چې د دغو افغانانو اکثریت ځوانان دي. دی وایي دوی د افغانستان راتلونکي ده، لیکن د خبرداری ورکړ چې بېلو بینالمللي مرستې نه به د یوې سوله ییزې او باثباته ټولنې جوړول مشکل وي. د یو ان ایچ سی آر پر روان کال کې د افغان مهاجرو او دننه په هیواد کې د بيزر شو خلکو لپاره څه باندې 15 میلیونو ډالر غوښتنه کړې وه چې د هغې نه څه کم نیمایي یې لاسته راوړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ارګوی د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت استاذی زلمی خلیلزاد کابل ته ورزی او د طالبانو سره د خپل مذاکراتو په اړه د افغانستان چارواکو ته معلومات ورکوي. رحیم ګل سروان په د کابل نه ریپورت لري.
روسه له هغه چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استاذی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره خپلې خبرې ودرولې او راسن پاکستان ته لاړ. اوس افغان حکومت وایي چې زلمی خلیلزاد به حتما کابل ته راشي او افغان چارواکي به د خپل فعالیتونو په جریان کې واچوي.
خلیلزاد صاحب کابل ته راځي، خامخا د حکومتي چارواکو سره به ویني. دوی به خپل د فعالیتونو گزارش به رئیس جمهور سره دوی شریکوي. زمونږه تمه دا ده چې طالبان اوربند ومني او د افغان حکومت سره مخامخ مذاکره وکړي تر څو مونږ یو دایمي سولې ته ورسیږو.
د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پاکستان ته د زلمی خلیزاد د جمعې د ورځې د سفر په تړه وایي چې خلیزاد له افغان حکومت سره یو ځای د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو د بګرام د کتنې د اهدافو د پرمخ بیولو ماموریت لري. ولسمشری باندې د افغانستان په سولې کې د پاکستان عملی اقدامات غواړي. حخوا زلمی خلیزاد ویلی چې په پاکستان کې د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او د پوز د مشر باجوا سره کتلی د سولې د خبرو نه خبر کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفارت په اعلامیه کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربند کې د پاکستان د مرستې هر کړای کوي ترڅو د بین افغاني خبرو لامل شي. خلیزاد د ډسمبر په 14مه په خپلو دوو ټوټینو کې بیا ویلي چې له طالبان سره خبرې د لنډې دمې لپاره درولې دي. خلیزاد ویلي چې طالبانو ته د بګرام د برید په اړه سخته غوسه څرګنده کړې ده. طالبان باید وښيي چې کولای شي د سولې لپاره د افغانانو هیلو ته ځواب ویلی شي. بل ټویټ کې ویلي چې لنډه وقفه اخلي ترڅو طالبان له خپلو مشرانو سره په دې موضوع سلا وکړي. په قطر کې د طالبانو ویان سویل شاهین بیا ویلي د خبرو فضا مثبته وه او دواړه لورو موافقه کړې ده چې څو ورځې له مشورو وروسته بیرته خبرو ته دوام ورکړي.
مذاکرات د طالبانو په غوښتنه معطل شوي. د بګرام مسأله په دې توقف او مذاکراتو په ودرېدو باندې کوم خاص اثر نه لري. طالبانو غوښتنه وه، طالبان غواړي چې د اوربند او د بین د افغانستان د حکومت سره د مذاکراتو په مورد د خپلو مشورانو سره مشوره وکړي.
طالبانو د چهارشنبې په ورځ په بګرام کې په داسې حال کې برید وکړ چې په قطر کې له امریکایي لوري سره مذاکرات کول. د سولې خبرې درې میاشتې مخکې په کابل کې د یوه برید له امله لغوه شوې وې.
درنډونکو د امریکا غا غشنه رادیو سهارنۍ خبری خبرونه ته غوږی استئ چې د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي دوی به نن په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل پیل کړي. چارواکي وایي چې د دې ونې تر پایه لمړنۍ پایلې اعلانوي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غاک د خبریال حکمت سروش پراپور کوي.
بسم الله الرحمن.
د ولسمشری د نوماند عبدالله پلویانو په وو شمالي ولایتونو کې د ولسمشری د ټاکنو د رایو بیا شمیرنه بند کړې و. اوس شاغلی عبدالله پر خپل پلویانو ژغ کړی چې سبا په دغه ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش ته اجازه ورکړي. د ثبات او همپالنې ټیم د 28 نورو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش سره پرې کون اعلان کړی و.
د ټاکنو کمیسون مونږ ته خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی او دغه پروسه مونږ پامدې خاطر چې غیر قانوني پروسه و مونږ پکې ګډون نه کوو. اوس تمه دا ده چې د شکایت محترم کمیسون په دې اړه پریکړه وکړي او دغو مسایلو چې مونږ پکې حضور نه درلود مونږ ته چون پایلې د منلو وړ دي له سره یو تصمیم ونیول شي چې مونږ پکې حضور ولرو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د پاتو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې ته تیاری نیولی او سبا به دغه ولایتونو کې بیا شمیرنه او تفتیش پیل کړي. دغه کمیسون وایي چې د 28 ولایتونو چارې بشپړې شوي او د روانې اونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
کوشش کوو چې نن بعض ولایتو ته د منګه هیئت ورسیږي او امیدوار یم چې سبا ته په خیر 8 بجې په وو ولایتو کې د منګ ټول کارمندان موجود وي. هیئت چې د مرکز نه ځي او دوی وشي کوله په جریان د 2-3 ورځو کې دغه پروسه کاملا تکمیل کی د ناظرینو او مشاهدینو په حضور داشت او منګه ابتدایي نتیجه اعلان کړو.
خو د ولسمشری د نومان محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم ټینګار کوي چې کمیسون باید ژر تر ژره د ټاکنو پایلې اعلان کړي.
بیشازی نه کمیسون
تر دې زیات دی نه کمیسون د افغانستان خلک په انتظار کې پریږدي او نه د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو دغه لویه پروسه او دیموکراسي تمثیل یې رغمل کوي.
بلخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې اختلافي رائے به وڅېړي.
کمیسون شکایت انتخاباتی مبنا
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون قانوني بنسټ په پام کې نیسي. تخنیکی مسائل به وارزوي او بل اخر به هماغه محل خپل پریکړه اعلان کړي.
د عبدالله پلویانو تیره میاشت وروسته لاغه چې د دوی په باور کمیسون درې لکه جنجالي رایې د بیا شمیرنې په بهیر کې شاملې کړي په وو شمالي ولایتونو کې د کمیسونونو دروازې بندې کړې.
شمالي کوریا پرون د شنبه په ورځ وویل یو مهمه ازموینه یې وکړله چې ستراتیژیک اتمي مخنیوي یې تقویه کړی. دغه ازموینه د هغې نیټې نه د مخه وشوله چې دغه هیواد امریکا لپاره ټاکلې وه په اتمي خبرو کې ورنه زیات امتیازات ترلاسه کړي. د امریکا خبریال بل ګالو په دې هکله راپور لري.
شمالي کوریا پرون د شنبه د ورځې د ماسپښین نه وروسته د ازموینې په باره کې کم تفصیلات ورکړل چې د مصنوعي سپوږمۍ په مرکز کې شوی وو. د عین مرکز د شمالي کوریا تیر هفته پکې ازمایښت کړی وو او څارونکي وایي دا د راکټ د انجن ازمایښت وو. داسې ښکاري چې شمالي کوریا د اوږدو واټن د داسې توغندي یا مصنوعي سپوږمۍ د ازمایښت لپاره تیاری نیسي چې ګاډه توغولی شي او احتمال لري په دواړو کې د بالستیک توغندۍ ولو ټکنالوژۍ نه کار اخیستل شوی وي. شمالی کوریا په خوا په ظاهر کې د سولهیز مصنوعي سپوږمۍ د توغولو په نامه د اوږدو واټن بالستیک توغندۍ و ازمایښت کړی دی او داسې فکر کېږي دا به یې ولاره وي چې نظامي تاوتریخوالی په کنټرول کې وساتي. سوال دا دی چې دغه اقدام به څومره په اتومي خبرو باندې تاثیر وکړي. شمالی کوریا امریکا ته د کال تر اخره پورې وخت ورکړی دی هغه څه له منځه ویسي چې دا ورته دښمنانه پالیسي وای. شمالی کوریا د روانې میاشتې په سر کې ژمنه وکړه چې امریکا ته د حسابیانو د اختر تحفه ورکوي او وای دا د امریکا پورې اړه لري چې څه تحفه انتخابوي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د شمالی کوریا ټاکلې نیټه له نظره غورځولې ده. د شمالی کوریا په خلاف خپل لهوازی هم زیاته کړې ده او په دې وروستیو وختو کې د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون ته د راکټ شخص په حیث اشاره وکړه.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او سم درنډونکو د امریکا د جمهور رئیس د استزا په حق لای راپور لرو. د امریکا د استازو د مجلس دیموکرات وکیلان د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د استزا کولو ته نور هم نږدې شوې دي. د څوار لسوساتونو بحث وروسته قضایا کمیټه د همدتی رجمې پر اساس رسمن په جمهور رئیس ټرمپ تور ولګو چې د واک نه ناوړه ګټه اخیسته ده او د کانګرس په تحقیقاتو کې خنډ جوړ کړی. تفصيلي په دې راپور کې اوري.
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر وی چې خای په راتلونکو ورځو کې استیزا شي خو هغه په پروسه انتقاد کوي.
د استیزا له قدرت څخه کار اخیستل د هیواد لپاره د خجالت خبره ده.
د امریکا د استازو په مجلس کې د کابو ټولو دیموکراتانو لخوا د استیزا د دوه موردونو تایید د راتلونکي کال په لومړیو کې په سنا کې د محاکمې اړتیا رامنځته کوي. د استازو په مجلس کې د خپل ورستۍ هڅو په دوام دیموکراتو قانون جوړونکو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې جمهور رئیس دې د خپل شخصي سیاسي ګټو لپاره له اوکراین سره د امریکا د مرستې د کارولو لامل له دندې ګوښه کړی شي.
که اقدام ونکړو خطرات څه دي؟ له تیرو څلور نوي ورځو څخه د مجلس د تحقیقاتو لپایل او همدارنګه په تیرو دریو کلونو کې یو د نه انکار وړ حقیقت رابرسره شوی که د ولسمشر لخوا د واک ناوړه ګټه اخیستو ته ځواب ورنکړو دا لړۍ به روانه وي. کله چې جمهور رئیس د انتخاباتو استقلالیت ګواښي نشو کولای د خپلو مشکلاتو د هواري لپاره په انتخاباتو اتکا وکړو.
خو جمهور غوښتونکي وایي د اوکراین ولسمشر سره د جمهور رئیس ټرمپ د جولای د 15مې ټلیفوني اړیکه په اوکراین کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره وه نه په خپل هیواد کې د سیاسي موقف د پراخېدو. هغوی وایي دیموکراتان له وړاندې د ټرمپ د استیزا په هڅه کې وو.
They predetermined they were going to
هغه د وړاندې تعهد کړی و چې دا کار به کوي او اوس یې وکړ. هغه په دې اړه ژمن وو خو هیڅ ثبوت او شواهد نه درلودل. جرم نه دی شوی خو دوی پر مخ ولاړل. هغه هیواد سره جلا کوي.
په تاریخي لحاظ د جمهور رئیسانو استیزا هیواد ویشلې دی. په داسې حال کې چې اوس به حال کابو نیم هیواد د ټرمپ د استیزا ملاتړ نه کوي. دیموکراتان وایي عامه نظر پوښتنه د دوی د پلوي ښکارندوی کوي.
When they see what that was, they think, the public thinks,
خلق فکر کوي دوی باید پوه شي چې د امریکا جمهور رئیس څوک دی. کوم بهرنی قدرت نه دی. هغوی فکر کوي هیڅ څوک تر قانون اوچت نه دی. موږ او یو شمېر کسان فکر کوو چې جمهور رئیس باید له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستو او د کانګرس د مخنیوي په برخه کې حساب ورکوونکي وي.
سره له دې چې د سنا مجلس به چې اکثریت جمهور غوښتونکي دي جمهور رئیس ټرمپ ته برات ورکړي او له دندې به لري نه کړي. خو جمهور غوښتونکي وایي استیزا به د امریکا د ډیپلوماسۍ لپاره نړیواله وقف ولري.
د خوست په ولایت کې د پاکستاني کلدارو د بندیدو او د افغاني د ترویج لپاره تازه هڅې پیل شوې دي. ولایتي حکومتي چارواکو امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې ده چې په ښار او اطرافو کې سوداګري زړه کړه وکړه په جدي ډول وڅاري. په مکرې په حق د امریکا غږ د خبريال ابراهیم رحیمی راپور ده.
د افغانۍ د ترویج په دغه تازه کمپاین کې یو شمېر دولتي مامورین د خوست ښار پر مارکیټونو ګرځي
دکانداران مشتریان او مجموعه کې ټول خریان تشویقوي چې په افغاني راکړه ورکړه وکړي. د غراز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین د ځوانانو په مټ د افغانۍ د ارزښت او چلند په اړه پر خلکو تبلیغاتي پاڼې ویشي. د ځینو خلکو په باور د افغانۍ د ترویج لپاره اوږدې جدي مبارزې او پراخ ملاتړ ته اړتیا ده.
تر څو چې د خوست ولسونه ځوانان منلي نهادونه او مختلف ریاستونه د دوی سره همغږي نشي ملاتړ یې ونه کړي په دې کې نو یوازې په حکومت نه کېږي، موږ باید د دې پروسې کلک حمایت وکړو، کلک ملاتړ وکړو.
په خوست کې د بهرنۍ سکې کالداري د بندېدو د وروستۍ هڅې په داسې حال کې شروع شوې چې د افغانۍ په بدل کې د کالدارو د نرخ لوېدا ته په کتو سره دا وخت د افغانۍ د ترویج بهترینه موقع بلل شوې. ولایتي حکومتي چارواکو هم امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې په ښار او اطرافو کې سوداګري زه راکړه ورکړه په جدي ډول وساري.
منګ ته باید شرم په کار افغانان ته سي دي، بل ملک روپي دي منګ مل په کې چليږي، ته ورسه پاکستان ته دي منګ افغاني پی جی ګم ده، دي منګ افغانو ته دون ارزخ نه ورکي، خپل واد روپي ته ارزخ ورکي. باید منګ ما افغانان ځان کې احساس پیدا کو سي دي منګ اوریاد ده، منګ باید افغانو سره خپل وطن هر څه سره مینه ولرو، منګ باید افغاني وکړو، دای منګ لپاره ډیره ښه خبر ده.
په تیرو څو کلونو کې هم حکومتي چارواکو په خوست کې د افغانۍ د ترویج او د کالدارو د بندېدو په اړه هلې ځلې کړې دي، خو کومه ښکاره نتیجه په لاس نه ده ورغلې.
د خوست د ولی مرستیال عبدالواحد پټان وایي بل ګام به دا وي چې ښاریان په ځانګړې توګه دوکانداران او سوداګر په اجباري ډول د افغانۍ راکړې ورکړې ته اړ باسي.
دا اول پړاو دی، په دویم پړاو کې به جبري حالت دی، او په دریم پړاو کې کېدای شي چې موږ دوکانونو ورته وتړو او مارکیټینګ ورته وتړو. په دې جرم باندې دا عدلي او قضایي ارګانو ته هغه عاملین چې د دې کار باعث زموږ د دې پروسې ګرځي او یا لاس نه اخلي د خارجي اثارو د پیرو پلور نه، نو هغه به عدلي او قضایي ارګانو ته هم معرفي شي.
ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، کندهار او یو شمېر نور هغه ولایتونو کې چې ډیورن کرښې ته څیرمه پراته دي، له دولتي چارو پرته نور زیاتره ورځني کاروبارونه د کالدارو د حساب پر بنسټ کیږي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د افغانستان د حکومت د وی تازه طرحې په اساس که هر افغان بندي 50 پاڼې کتاب ولولي او په اړه 10 دقیقه سیمینار ورکړي او یا 10 بندیانو ته لیکل او لوستل زده کړي، د حبس موده یې کمیږي. د حقوقي چارو کارپوهان دا یو اصلاحي اقدام ګڼي، خو وایي چې د قانون په اساس هیڅوک حق نه لري چې د مطالعې په بدل کې د یو بندي د حبس موده کم کړي. د کابل نه د امریکا غږ د خبريال ممتاز بهیر راپور اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیفخانو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستاني امریکا غږ ته وویل دا طرحه د زندانیانو د بوختیا لپاره جوړه کړې چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا هم تایید شوې ده. د ښاغلي کوهستاني پر وینا د دې طرحې له مخې هر هغه افغان زنداني چې 50 پاڼې کتاب مطالعه کړي او په اړه یې 10 دقیقې سیمینار ورکړي، نو د بند موده یې شپږ ورځې کمیږي. تر څنګ په زندان کې هغو خونکو بندیانو ته چې لسو نورو بندیانو ته سواد زده کړي، د هغوی په حبس کې هم ورته کموالی راځي. زموږ دا کار د ټولو لخوا ډیر تایید شو، زموږ محبوسینو ترې ډیر ملاتړ وکړ، دوی ډیر راضي دي. په دې سره مو د محبوسینو په منځ کې د کتاب لوستلو یوه سیالۍ رامنځته کړې ده. د ښاغلي کوهستاني پر وینا دا طرحه د افغانستان په ټولو زندانونو کې د تطبیق وړ ده. هغه وویل چې د زندانونو په کتابتونونو کې بیلابیل ډوله فلسفي، دینی او داسې نور کتابونه د زندانیانو د مطالعې لپاره برابر شوي دي. د حقوقي چارو کارپوهان د حکومت دا اقدام د زندانیانو د اصلاح او روزنې په برخه کې یو ګټور اقدام ګڼي، خو وایي چې د قانون په اساس هیڅوک د مطالعې په بدل کې د یو بندي د حبس د مودې کمولو حق نه لري. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح امریکا غږ ته وویل چې دا طرحه د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف ده او عملي کول یې هم سخت کار دی.
دا یو نوی موضوع ده او دا کاملا د قانون سره په ټکر کې ده. مطلب دا ده چې ولسمشر هم د نافذه قوانینو په اساس باندې خپل صلاحیتونه اعمالوی شي. داسې یو صلاحیت چې هغه د نورو قوانینو سره په ټکر کې اوسي، هغه د ولسمشر یعنی نشي کولای چې ولسمشر صلاحیتونه مشخص دي. هغه خصوصي فرمان ده، عمومي فرمان ده چې د حبس موده پکې راټیټېږي. اما دا خو فرمان نه ده، دا خو عمومي قاعده ما ده شوی ده.
خاغلی مزباد غرازول چې دا تر حد فساد او په زندانیانو کې د تبعیض لامل کیږي او هغه بنديان چې لیکل او لوستل نشي کولای لدې طرح څخه استفاده نشي کولای. خود مدني ټولنې ځینی فعالین د حکومت لدې اقدام څخه پرکلی وای د کتابونو مطالعه بعد زندانیانو په ژوند کې د مثبت بدلون لامل شي او له هغه سره بمرسته وکړي چې عادي ژوند ترا وګرځي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شمیرو په اساس دا مهال سباندې سلويغ زره بنديان د افغانستان په محابسو او توقيف خانو کې زنداني دي چې اکثره د جنايي جرمونو، تروريستي فعالیتونو او مخدره موادو د قاچاق په جرم نیول شوې دي.
د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، ستاسو ټلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا ټلویزیون وګورئ.
او ورستۍ خبر دا چې یو امریکایي جلی چې په خټه افغانه ده په دې ورستۍ کې د ټک ټاک د لارې په چین کې د ایغور مسلمانانو په حق له یو ویډیو پیغام خپور کړ. د سیاست سره هغه مینه لري. فیروزه عزیز د امریکا د نیوجرسي په حالت کې اوسېږي او کوښښ کوي چې د کانګرس غړي شي. د غزوان جلی د امریکا غاک د همکار وحید الله فیضی سره په مرکې کې ویلي دي چې د مسلمانانو په اړه یې ویډیو 8 میلیونه ځلې شریکه شوې ده.
پدې ورسېو کې فیروزه په چین کې د غور مسلمانانو په حق لایو ویډیو خبره کړه. د دې پیغام نړیوال شو. دا پیغام په میلیونو کسان لیدلې او شریک کړي دي.
زما پیغام په ټیک ټاک کې 2 میلیونه واره شریک شوی و. په نورو ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک، انستګرام کې ل 6 میلیونه څخه زیات شریک شوی و.
فیروزه وايي کله چې ویډیو خبره کړه د خلکو خبرګون مثبت و، خو ټیک ټاک کې حساب وربند کړ.
د شنبه او یک شنبه په شپه مې درې ویډیوګانې خپرې کړې. د دوشنبه په سهار چې راویښ شوم چینایانو زما حساب بند کړی و چې ما د بیګنا خلکو په حق له چې وژل کیږي خبرې کړې وې.
سوشل میډیا کې کوم کار مې وکړ ډېر خوشاله یم.
فیروزه وایي راتلونکي پلان یې په چین کې د غورو مسلمانانو په حق له د کمپاین پیلول دي.
زه غواړم په دې موضوع خبرې وکړم، په دې حق له کمپاین پیل کړم چې خلک په حقیقت پوه سي.
فیروزه سنگر له سیاست سره یو ځای کړ.
This is my message and I'm telling the audience the voice of America.
داس ما پیغام وو او سید امریکا ژغلی دونکو توایم د ټولو مسلمانانو دنده ده موږ ارتيالو رچ پوسو چې سره واندې بیګنا خلک وجل کیږي، بیګنا خلک کمپونو کې ساتل کیږي. یو شمیر سوځول سوي، یو شمیر برته ژوند نه دی راغلي، دا نسل وجنه ده.
فیروزه وایي چې افغانستان له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په جګړه کې ښکېل دی، خو خلک کولی شي چې لا مبارزه وکړي.
په ټولنیزو رسنیو کې مې د خلکو د پوهاوي او بېګنا خلکو وژل کېدو او په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو په هکله خبرې کړې دي. زه فکر کوم باید یو کار وسی.
رپورټونه ښایي چې نږدې 1 میلیون ایغور مسلمانان په توقیف خانو کې اچول شوي، خو د چین حکومت وایي دا کمپونه د مسلکي روزلو لپاره جوړ شوي چې په هغه هیواد کې په میشتو مسلمانانو کې د توندلاریتوب مخه ونیول شي او خلک وکړی شي نوي مهارتونه زده کړي.
د دې ویډیو ل خبرول څه مخکې ما فکر کاوه چې فارماسیست سم، خو اوس چې دا شی وسو زه د سیاسي علومو او قانون په اړه فکر کوم او هیله لرم چې د کانګرس لمړنۍ افغان الاصل امریکایي غړی واوسم.
د بشري حقوقو، اسلام او نور لارو مدافعین جزما د لور د پیغام د رسولو د طریقې څخه الهام واخلي چې په ډیر ښه سولیز بیل تشدد بیل د چې چازر ازار کې خپل پیغام رسولې دي.
فیروزه په افغانستان کې جنو ته ځوانان ته پیغام دڅلې. زه
غواړم چې ګرته ځوانان افغانستان کې پېچول مکتب ته لاړ شي. موږ باید چې خبرې وکړو دا بار کې. وی هاف تو ډو دیس.
ډېر مننه. شورا واد. فیروزه عزیز وای نه یوازې چې د افغانستان د تعلیم په برخه کې به همکار کوي، غواړي چې د بشري حقوقو په برخه کې هم افغانستان لپاره کار وکړي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، نیوجرسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او درنډونکو په همدې سره د امریکا غا غشناره دوه لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسدل. مننه چې تر دې د موضوع باندې ملتیا وکړه. نیم ساته درسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو. د خپل رادیوګان ترڅنګ وسی یو څه شبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.